السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. په نیمروز کې د طالبانو یو محلي چارواکي تایید کړ چې ایران سره د تګ راتګ لار تر پرون شنبه تړلې و. د تیر شپه په نیمروز کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي دا لار چې له ایراني لوري سره د افغان موټر چلوونکو د لزیش خړې له عمله تړل شوې و لا هم بنده ده. طالبانو ځینې یو چارواکو ویلي چې طالبانو د ایران یو سرحدي ساتونکو هم تر شخړې وروسته څو ساعتونو لپاره نیولی او خرسمن په دې باب ایران څه نه دی ویلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د والي ویان رحیم الله ساجد پرون ځینې رسنیو ته ویلي چې د لارې د خلاصون پر سر له ایران سره خبرې روانې دي. وړاندې نوموړي د دې لارې بندېدل رد کړي وو. د ایران او طالبانو د پوله ساتو ترمنځ په تیرو څو باندې دوو کلونو کې په ځلونو پر پوله شخړې شوې او له امله ایران خپلې پولې د لنډ وخت لپاره بندې کړې دي. خواد ایران د ګمرکونو یو چارواکي وایي تیر مریض کال افغانستان ته د ډول ډول توکو د ترانزیت اندازه درې برابر زیاته وه. د خراسان جنوبي ولایت د ګمرکونو عمومي مدیر محمد کوهګر پرون شنبه ویلي چې تیر کال افغانستان ته د 1,015,000,000 او 328,000 ډالر په ارزښت توکي ترانزیت شوي چې د وړم کال په نسبت درې برابر زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې د توکو کې خوراکي مواد او نور لوازم شامل دي چې د ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیې، انډونیزیا او ویتنام له هیوادونو د ایران د ماهرو د ګمرک له لارې افغانستان ته ترانزیت شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په فبروري میاشت کې دوی په افغانستان کې لږ څه باندې 2,800 کورنیو سره مالی مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په خپل ایک شبکه لیکلي نقدو پیسو کومک له کورنیو سره دا مرسته کوي چې دوی د خپلو شرایطو په چوکاټ کې د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره پریکړه وکړي. د دې ادارې له قوله د دې سلګونو کورنیو سره د نقدو پیسو مرسته د دې لپاره شوې چې هغوی خپلې ورځنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. په افغانستان کې ګڼې بېوزله کورنۍ شکایت کوي چې بشري او مالي مرستې پر ټولو په منصفانه ډول نه ویشل کیږي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر وای اتد سلويخ کسان له داعش سره د ارتباط او د استانبول پر یوې کلیسا د جنوري میاشتې د حمله په تړاو نیول شوې دي. علي یورلیکا پرون شنبه په خپل ایک شبکه لیکلي دغه مشکوک کسان د امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال نیول شوې دي. د تیر جنوري میاشتې پر 28مه د استانبول پر سانتا ماریکا کاتولیک کلیسا په حمله کې د داعش ډلې د دوو وسلوالو په ډزو یو ترک وګړی وژل شوی و. او د امریکا متحده ایالاتو او چین موافقه کړې چې د ایران د امریکا د ځینو شکایتونو د حل لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن پرون شنبه چین ته د خپل رسمي سفر په دویم ورځ خبره وکړه. امریکا متحده ایالات د چین پر اقتصادي موډل انتقاد لري. د چین د جمهور رئیس لمرسال هی لافینګ سره د میرمن یلن تر کتنې وروسته امریکا حکومت په اعلامیه کې وویل دواړو لوریو پر متوازنې اقتصادي ودې سخت خبرې وکړي. د امریکا د خزانه وزیر چین ته د خپل 15 ورځې سفر پر مهال د چین عمده صنعتي او والداتي مرکزونو ته هم سر ورخاره کړ او بیا ورسره د چین پلازمینې پیکینګ ته ولاړه. واشنگتن او پیکینګ له کلونو راهیسې د سوداګرۍ او اقتصادي مسایلو پر سر په خپلو کې اختلافات لري. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. خو له هغه وړاندې څو راپورونه را سره واوري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر رسنیو کارکونکو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو د اندېښنې وړ دي. پرون هم په دې کندې کې د یو محلي رادیو پخوانی مسول تر څو باندې یو سل ډیر شوزو باندې تیرول وروسته خوشی شو او یو بل خبریال هم د سو ساعتونو لپاره زندان ته چول شو. کچم د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرسیال تیر سیشن وی ویلی په افغانستان کې د بیان ازادي شته خو د رسنیو د ملاتړ ادارو لخوا دا ادعا رد کیږي. دا بنسټونه په دې باور دي چې نویل مریض کال با جنن یې نور لسورځ کیږي پر رسنیو نور محدودیت هم ولګول شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په دغه هیواد کې د رسنیو او بیان د ازادي برخلیک نور هم د خرابي خوا ته روان دی. د دغو بنسټونو په وینا که څه هم د طالبانو چارواکي د رسنیو او د بیان د ازادي د تضمین خبره کوي خو پر روان مریض کال کې بچي لا یې درې اونۍ پوره سوي نه دي. ممکن پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو نور محدودیتونه هم ولګول سي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوی د طالبانو دا محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي.
د افغانستان د رسنیو لپاره یا د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره لبد مرغه روښانه آینده نه لیدل کیږي. نه نږدې درې کلونه چې څومره موږ وڅارل او څومره د رسنیو پر وړاندې فشارونه زیات موجود وو، ورځ تر بلې د خبریالانو کار تر سوار لاندې نیول کېدی، نو دا معنا لري چې د اوسنی حکومت په ایدیالوژي کې د رسنیو لپاره ښه ځای وجود نه لري. او بل خطرناک خبره دا ده چې د اوسنی حکومت پر وړاندې چیلنجونه زیات شوی دي او امنیتی پیښې تاسو ګورئ چې یو ډول په حرکت کې راغلي دي. نو له دې سره معلومدار خبره ده چې حکومت به هم لاس په کار کیږي او د طالبانو اداره به کوشش کوي چې د امنیتی پیښو د سانسور په خاطر باندې
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په تیره مرغومی جدي میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشیح لپاره لیږل سوی، خو تر اوسه د دغه قانون برخلیک معلوم نه دی. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون وایي د دوی راپورونه ښیي چې تیر لمریز کال په افغانستان کې ځینې رسنۍ د لنډ وخت لپاره تړل سوي او د خبریالانو د ځورونې، نیولو او ګواښلو پیښې موجودې وي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په روان لمریز کال کې هم د طالبانو طرز العملونه د ډیرو سرغړونو اصلي موارد وبلل.
زمونږ راپورونه ښیي چې تر اوسه هم څلور خبریالان د طالبان لخوا په زندان کې ده. د رسنیو په وړاندې د طالبانو هیڅ چلند تمون کوم تغییرات پکې نه وینو. د دوی کوم طرز العملونه چې طالبانو لخوا چې اجرایي بڼه لري رسنیو باندې دا زمینه برابر کړې ده چې په مختلف موردو کې رسنیو باندې د دوی لخوا بندیزونه زیات شي او خبریالان مختلف ګواښونو سره مخامخ شي.
په دایکنډي ولایت کې د نسیم رادیو پخوانی مسؤل مدیر سلطان علي جوادي د طالبانو په بند کې یو سلو څلور ډیر شورزو تیرول وروسته پرون خوشی سو، خو دا معلومه نه ده چې دا محل د رسنیو څو کارکونکو له طالبانو سره بندي اندي. پرون ځینو نورو رسنیو د طالبانو د استخباراتو لخوا د بل خبريال بشیر هاتف د نیولو خبر هم ورکړی و چې ویل کیږي تر شپږو ساعتونو وروسته خوشی سو، ویل سی چې له هغه سره بد چلند هم سوی دی. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې د رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده، خو دا چې دوی له دغو ارزښتونو څه تعریف لري دوی وضاحت نه دی ورکړی. د همدغو ادعاو په لړ کې تیره سېشنبه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په کابل کې د ځینو هیوادونو د ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي سته. په تیر جمهوری نظام کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه د رسنیو ازادي ګڼل کېدله چې په دغه هیواد کې په بې ساري ډول آزاد رسنیو فعالیت کاوه. د بی پولی خبرلانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبرلان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخ دي. د خبریالانو مرکز د 402 مریض کال پر راپور کې ویلي د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 دیش قضیې ثبت کړي چې اتیا پکې د ګواښلو، د غرض 95 نوري د خبریالانو د نیولو قضیې دي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو ویلي په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په سلګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او تونلارې ډلې حماس ترمنځ د پیل شوې جګړې نیم کال پوره شو. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا پروانه یو وشتمه پیړۍ کې یو تر ټولو ویجاړونکي وژونکي او نه حلیدونکي شخړه ګڼل شوې. په داسې حال کې چې د دې جګړې د حل کوم څرک نه لګیږي، بیا هم د ښکېلو لوریو ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي.
په غزه تړنګ کې خوړه لښ پیدا کیږي او ملګری ملتونو د سخت قحطۍ په باب خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې کلابند سوي قلمرو کې لښ فلسطینیان نورو ځایونو ته د کډې کولو وس لري. نن یک شنبه د اپریل 1 په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي روانه جګړه شپږ میاشتنۍ سوه. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د روانې جګړې له کبله د غزې تړانګې اکثریت اوسیدونکي بې ځایه سوي او زیاتو هغو جنوبي ښار رفح ته پناه وړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په همدې حال کې حماس ډلې له غزې، حزب الله او نور افراطی ډلو د لبنان له جنوب د اسرائیل پر لوري د توغندیو وشتلو ته دوام ورکړی دی. دا اقدام د هغې متقابل شخړې سبب سوی چې د اسرائیل د سرحد په دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوی ده. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرائیل ځینې یرغمل سوي کسان خوشې شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. حماس ډلې لا هم دغه یرغمل سوي کسان او د ځینو وژل سویو یرغمل کسانو مړي له ځان سره ساتلي دي. د اسرائیل پوځ پرون هم اعلان وکړ چې د یوه یرغمل سوي کس مړی یې ترلاسه کړی دی. حماس ډلې پرون شنبه لا هم پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړ او هغه په غزه کې د اوربند ټینګښت دی. دغه ډلې ویلي موافقه یې کړې چې د خبرو نوي پړاو لپاره خپل یو هیات د مصر پلازمینې قاهرې ته ولیږي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او حماس مرکچیان نن یکشنبه په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د بندیانو پر تبادله په قاهره کې خبري وکړي. حماس ډلې له غزې د اسرائیلي ځواکونو د وتلو، خپلو سیمو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو، د خلکو د آزادانه تګ راتګ، خلکو ته د بشري مرستو او پناه ځایونو برابرولو او د بندیانو د تبادلې غوښتنې هم کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 3,113 او د ټپیانو 15,815 ته رسیدلی. هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړی نه دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کور مو بعد چې ازادي رادیو اوري او زموږ خبرونه لزان سره تعقیبوي. ازادي رادیو سلیر وی سات سموږ په پاڼه هم اوري دل شي. ازادي رادیو ټکه کوم زموږ دراسته مننه اوریدونکو وړاندې می هم یادونه کړې و چې د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو البته تاندې څنګه او درسي سات ته جلا شوی د پروګرامونو تاسو اوري چې وبل په خبريږي زتاسته خبره سواله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې پاکستان ته کډوال شوی دي په څه ډول حالات کې ژوند تیروي؟
ځوانانو سره تل تماس کیم چې کوي د لسانس څخه فارغ دي ان تر ماستری پورې دز دکټ لري. خو دلته پډیر عادي کارونه کې مثلا یا بولانی پخوي یا چپس پخوي هغه پډیر سوزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکي. بیا ونه په برنامې زوري زما لپاره ډیر دردونکي ده.
پاکستان کې د کډوال شوی ځوانانو په خبره په یاد هیواد کې سره لدی چې اقتصادي ستونزې دوی زوروي، امنیت هم خوندي نه دی.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم د مشکلات زیات شوي دي.
نن امدا موضوع چېډوم ملتیا موکړی درمنوکونکو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان د دوم ځل لپاره بیا حاکم شول، یو شمېر افغانان چې ځوانان هم پکې شامل دي کډوالۍ تړل شول. د دوی په ډله کې ځینې چې په گاونډیو هیوادونو کې وسیګي لبات اقتصادي حالت او په میشت هیواد کې د امنیتي کسانو لخوا لز زورونه څخه شکایت کوي. دروشت کلان زاهد چې په پاکستان کې کډوال دی لخبل وزګاری او دا چې لزداکرو څخه لري پاتې دی وای
درس کوخ کو چې کلنی راغلی ولو مکه مشکل جوڑی گی نور څومره وخت لري موږ له مشکلات ډیریږي تاسو خپل خبره سي کنه د کور مشکلات یو خاطر ډیریږي درسونو مشکلات بل خاطر د کاروبار مشکلات بل خاطر یو غلی چې یو وخت لاړ شي هغه هیڅ کلم بیا نه راځي کنه د خپل ګرافیک ډیزاینر او ما پروډکشن کې به کار کوم نو کله چې دی پروډکشن تم لاړم نو وی ول چې تاسو غنه سم کارت نه لچې تاسو سوي فزر کوم داګه د وځو نو خپل یو ډیر وړو کې سٹال لبا سمغلتا ہے کار کو مجھ صرف دکور نباندے ہو سمنا دسے پیسی اشتا پکے ہونا سے آغشتا پکابل کے ماخپل وزیفہ والا سبھی جب ماخام رازا لکا چوکی کے ناس ہو سو اسی لگی دلی وہ اس کو ہوں گا سوتی خبری کو کہ تصویری تاس تداکو رکھے تاس وخپل ہوئے چی داخل اصلا دو سے دلو لیاقت ہم نہ لری کرایو نہ خوبیا بیخی نو لکا دوسے کرایا ورکو لگا تاج محل کرایا چوارکو 5000-5000 روپے دیا کور کرایا دا
افغان خبریال میرویس زازای بیا وای چې تر ټولو سخت د ستونزه د قانوني اسناد نشتون او په زور بیرته افغانستان ته د افغانانو لیګل دي
پاکستان کې پټوله کې کډوال بیا ځوانان له څو اړخستون سره مخ دي یو لوی ستونزه دا ده چې د ویزو له نشټوالي سره مخ دي او بیا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت بیا تازه ویلي دي چې د راتلونکي میاشت لا 15 نیټې وروسته به بیا هغه کډوال چې ویزې ختمې دي یا هم قانوني اسناد نه لري افغانستان ته به لیږل کیږي دلته به نور ځای نه ورکول کیږي بله لوی ستونزه دا ده چې دلته له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او اقتصادي ستونزه بیا په خپل ذات کې څو نورې ستونزې ورته زیږي چې له رواني او له روغتیا او د خوراک لستون سره مخ پری دي خو په دې ستونزو کې تر ټولو لوی ستونزه هم دا ده چې دوی د هیواد وستل کیږي او هلته ژوندونه په خطر کې دي نو هغه ستونزه ده چې ټول یو ډول رواني ستونزه سره مخ پری دي
کدا مسائل آل نسی که څام تاسو ویل چې ځوانان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي دا به څومره نور هم د ځوانانو په ژوند باندې منفي اثر وکړي او که چیرې دوی بیا په زور وستل کیږي افغانستان ته لیږل کیږي هلته له څه ډول برخلیک سره مخ کېدلی شي
زه شخصا په خپل د داسې ځوانانو د ورته پیښو شاهد مې ویزې ختمې دي او نشي کولای چې تمدید وکړي او یا که غواړي چې هغه ویزې نه وکړي نو باید ډېرې پیسې ورکړي تر څو هغه ویزه ترلاسه کړي دوی د خپل د یوې هفتې مصرف هم دلته په سمه توګه نشي ترلاسه کولای نو که چیرې دوی افغانستان ته ولیږل شي په دې ډله کې ډېری خبریالان دي ډېر جمهوري حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو فعالان دي نو دا واضح خبره ده چې هلته د طالبانو له جدي غبرګونونو سره مخ کیږي او دوی سره به جدي چلند کیږي دوی به زندانونو ته لیږدول کیږي ان تر دې چې ژوند به هم ترې واخیستل شي نو زه چې ګورم دا ځوانان یو ډول ډېر بد حالات کیږي او اکثرا دا هم وایي چې که چیرې موږ افغانستان ته ولیږل شو یا هم ویزه ترلاسه نه کړم نو داسې وبوله چې دغه ژوند تر همدې ورځې ولدې وروسته نه
بله رازوری تاسو خپل ژوند ته خپل په څیر ډول حالت کې دغلته وسیږي څومره وخت کېږي چې پاکستان ته مهاجر سولې ویزا لري نه لري کله چې ویزا اخلي کوم ستوند سره مخي
سلنه کوم ته وایم چې ویزا لرم خو دا ویزا نوې کولم دلته لکه اوس مال په افغانستان کې د پاسپورت اخیستل دا چې کله ویزا خلاصيږي لمړی به ورته غوښتنه ورکړي او دا غوښتنه په میاشتو ځنډیږي او د پیسو په مقابل کې به دا ویزا تمدید دی یو ویزا شاوخوا 15 کلدار لګښت لري چې دا تمدید شي او دا د یوې کورنۍ لپاره چې شپږو غړي ولري لوی مصرف دی چې یو کورنۍ باید ورکړي په ټوله کې د افغان کډوالو او په ځانګړې توګه هغه کسان چې د تېر نظام له پرځېدو وروسته دلته راغلي دي یو ډېر بد اقتصادي وضعیت کې دي او بېلابېلو شاقه کارونو ته او حتی د ډېرو کمو پیسو په مقابل کې دوی ډېر کار ته اړ شوي دي
تاسو خپله اوس مصروفیت لرئ که لرئ څه کوئ
زه مصروف یم له ځینو رسنیو سره راپور جوړول په برخه کې مصروف یم فریلانس توګه
نور چې کله بیرون وځي که څه مې تاسو په خبرو کې روښانه سواله افغانان تر کوم حد پورې پاکستان کې پتنګ دي؟
یو خدا دې چلته ژوندونه په خطر کې دي، بل دلته ډېری خلک چې زه ګورم حتی ځینې کسان وایي چې والا زه بېخي ځانوژنې ته رسېدلی یم، تر دې حده تنګ شوی یم. نو دلته ګڼ شمېر افغانان ټول یو شکل هغه کسان، حتی زه خپل نږدې همکاران وینم، کوم کسان چې دوه کاله دوه نیم کاله مخکې په کابل کې ما پېژندل، دلته اوس په هغه وضعیت کې نه دي، او هغه کسان نه دي چې دوه درې کاله مخکې ول. دوی په رفتار کې، د دوی په کردار کې، د ژوند په چارو کې بیخي او ډېر غټ بدلون راغلی، او واضح چې منفي بدلون. دا ټول د دې بې برخلیکه انتظار له امله او دلته د ژوند ستونزې او د وطن د لریوالي له وجهې.
زازای صاحب، تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه چې د ژوند مشکلات د انسان پر روانم تاثیر کوي، سره له دې دغه په چار چلن تاثیر کوي. ځوان نسل څومره ځپي دا ډول ستونزې، دا ډول ناخوالې، او آیا بیرته به له دنه پرونی ځوان جوړ شي؟
که چیرې دا حالت همداسې دوام ولري، دغه انتظار چې دوی دلته تېروي دا لا اوږد شي، لرې نه ده چې له بعده مرغه دغه ځوانان به یو وخت نه یوازې دا چې هېواد ته به څه ونه شي کړی، حتی د ځان په ګټه به هم یو کار ونه شي کړی، ځکه هر هغه څه چې دوی په ذهن کې لري، هر هغه څه چې زده کړي دي، دا د وخت په تېرېدو سره د دوی له ذهنه وځي، او دوی یو ډول داسې یو حالت سره په مخ دي چې یعنې هغه په عامه اصطلاح چې وایي د دوی به لیونی جوړي. دوی په دې ډار کې دي چې ښه دلته خو له دې ستونزو وتلی نه شي، او له بلې خوا بېرته هېواد ته نه شي تللی. که هلته لاړ شي، هلته به د مرګ لږ وخت سره مخ وي، او دلته که اوسېږي، دلته هم په داسې یو ډول ژوند کوي چې واقعي زندان کې اوسېږي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامت اوسئ.
خیر اوسې.
پاکستان کې یو بل افغان ځوان چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، وای سره لدې چې قانوني اسناد هم لري، بیرته افغانستان ته د لیګلو هڅې کیږي، لام دې وجه څخه دای له کوره نشي وتلی.
پاکستان کې خو کډوال خصوصا ځوانان دلته نه ګڼ ستونزو سره مخ دي، دوی ته د زده کړو اجازه نشته، د کار اجازه نشته، حتی دوی چې له کور څخه بهر وځي کلی د ځان سره ویزه هم ولري، پاسپورت هم ولري، یا ځینې هغه کډوال چې دوی دلته ماجر کارتونه ورکړل شوي دي، هغه هم د ځان سره ولري، خو د پولیسو لخوا ځورول کیږي، او دوی څخه په یو نوم او په بل نوم باندې پیسې اخیستل کیږي. ورته جدي ستونزه دا ده چې دوی ته د کار اجازه نشته، دوی زده کړې نشي کولای. ټوله کې هغه حقوق چې ځوانان ورته اړتیا لري دلته ورته رسېدګي نه لري. دا جدي ستونزې دي، او تر اوسه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې کار کوي د ځوانانو ستونزو ته رسېدګي نه ده کړې، او دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي، او داسې څوک هم نشته چې د ځوانانو غږ واوري او دغه شته ستونزې ورته حل کړي.
تاسو خپل هم د یو ځوان په صفت کراتوای چې څومره زوريږي کله چې نور ځوانان ګوري چې مشکلات سره مخ دي، طبعا خپل هم ورته ستونزې لري. اکثر ځوانانو تحصیل کړی، دوی باید کار وکړي، هغه چې تحصیل نه کړی غواړي تحصیل وکړي. دغه څومره په ما خبره زورون کې ده چې د ځوانانو لاس په کې تړلې دي.
یو څوک زده کړې وکړي، یو څوک دغه تمه لري چې دای به کار وکړي، نیم دې لارې څه خبر ډیزاین لپاره یو عاید ولري. نو ډېر ضرورون کې ده موږ په نورو هیوادونو کې وګورو ځوانانو ته د کار کولو زمینه مساعده ده، د زده کړو زمینه مساعده ده، او ورته نور هغه څه چې ځوانانو ته اړتیا لري باید مرسته ورسره وشي، خو دلته هغه امکانات نشته دي. او زما لپاره دا ډېر دردونکې ده، نه یوازې زه د ډېرو ځوانانو سره دلته په تماس کې یم چې دوی د لیسانس څخه فارغ دي، ان تر ماسټري پورې دوی زده کړې لري، خو دلته دوی په ډېر عادي کارونو کې مثلا یا بولاني پخوي یا چپس پخوي په دې کې کار کوي، خو هغه هم په ډېر ستونزمن حالت کې ورته اجازه نه ورکوي، یو په یو نوم په بل نوم یې ځوروي. نو دا ډېره جدي ستونزه ده، ډېره ځورونکې ده، او ډېر ځوانان ناامیده شوي دي، او د دوی هېڅ لاره نه لري چې دوی څه وکړي، چېرته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې هم وضعیت چې ځوانانو ته یو جدي ګواښ ده، خصوصا هغه ځوانان چې دوی خبریالان دي یا د بشري حقونو فعالان دي. نو هلته هم دوی
د جدي ستونزو سره مخ دي او دلته ډېر ستونزې ورته پیدا کیږي هر ورځ او دا ډېر ځورونکی دی. نه ماته ټول ځوانان ته او دا په روحي او رواني فشار زیاتوي دي انسان د هغه نه وروسته همدې ځوانانو ته ډېر مشکلات پیدا کیږي.
بله تاسو له روحي او رواني فشار نه یادونه وکړه، دا تاوان چې د ځوانۍ په مرحله کې یو ځوان ویني د روان ځپل کیږي، دغه زیان بیرته جبران کیدونکی دی، بیرته جوړونکی دی.
زه خو چې د ډېر ځوانانو سره زوینم، یعنی دوی د دې ستونزو څخه ډېر ځورېږي او د دې رواني ستونزو سره دی مخ دي. یوازینی دلیل همدا ده چې دوی د کار څخه لرې دي او دوی له نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي، بې سرنوشتۍ سره مخ دي. فکر نه کوم چې داسې زر به دا رغېدونکي، یعنی دغه یوازینی دلیل همدغه رواني ستونزې دي چې د همدې کار نشتوالي او نورو ستونزو څخه ورته پیدا کیږي. دا اوسني حالات کې ځوانانو ته یعنی رواني مشکلات پیدا کېدل دا ډېر تشویش وړ دي او دا د دوی په آینده او په راتلونکي باندې ډېر ناوړه اغېز کوي.
په آخر کې که همدې ځوانانو ته د تاسو پیغام ولرو، اوس خو وضعیت دغه رقم راغلی ده، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي چې خپل روان تر یو حده پورې سالم وساتي؟
زه د ځوانانو څخه دا غواړم چې دوی ډېر فوکس په دې باندې وکړي چې مطالعې ته دوام ورکړي، کتابونه ولولي، ځکه یوازینۍ لاره همدا ده چې دوی د تشویش نه د مشکلاتو نه خلاصون پیدا کړي. دوی باید په دې باندې کار وکړي چې څنګه یو ښه راتلونکی ولري، د یو ښه راتلونکي لپاره باید دوی پلان ولري، ځکه که دوی هر څومره تشویش وکړي، که هر څومره مشکلات په ژوند کې ورته زیاتېږي، دوی باید د یخ په وړاندې مبارزه وکړي، ځکه هېڅ بله لار نه لري. او ځوانان خو یو داسې یو قشر ده چې هېواد ولس هر څه په دوی باندې ولاړ دي، راتلونکي دوی ته تمه ده. نو زما غوښتنه، جدي غوښتنه ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید دغه تشویشونه نه ډډه وکړي، دوی باید ځان په مطالعه یا په زده کړو باندې مصروف کړي او دوی کوشش وکړي چې د ځان لپاره داسې یو کار پیدا کړي چې په هغه کې بوخت اوسي او دغه سره د دوی هغه تشویشونه رفعي او د مشکلاتو څخه لرې پاتې شي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
شفیع الله عزیزی وای کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسایل ګډوډ وي، په پاکستان کې افغان ځوانان د یاد هیواد د پولیسو لخوا ډیر ځورول کیږي. د عزیزی خبرې په مرکه کې اورو.
په همدې اخر ورځو کې کوم تشنجات چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې راغلي دي، متاسفانه چې نور هم دغه مشکلات زیات شوي دي، په خصوصا هغه ځوانان چې لکه خبرنگاران دي یا مدني فعالان دي یا د حقوق بشر مدافعان دي، دوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. دوی اوس داسې باواز ډیپریشن کې دي، کورو کې دي، د کور نه بیرون نه وځي، په سختو مشکلاتو کې دلته زندگی کوي. البته اقتصادي مشکلات هم ورسره دي چې دوی نشي کولای یعنی هغه خپل روزمره زندگی پاکستان کې مشکې ویسي. نو هغه کوم بودیجه چې دوی درلوده یا راغلي وو، کوم نهادونه چې دوی سره کومک کوو، بخش البته هغه هم اوس باندې درېدلې دي. متاسفانه د دوه کالو نه زیات چې دلته پاکستان کې ځوانان پاتې او دوی د سختو ستونزو سره لاس او پنجه لري.
بله کریځان پاک لره توای څه وخت پاکستان ته لاړې، څه رقم لاړې او ځول مو څه رقم تیریږي؟
موږ خو په 2022 کال کې یعنی شپږ میاشتې پس سقوط د کابل نه پاکستان ته په قانوني توګه د تورها هم لارې نه راغلي است. یعنی په 1 مارچ 2022 کې هغه وخت شرایط لږ ښه وو، لږ افغانانو ته ښه وو. دومره زیات مشکلات د هاخوا ته دا نوی کوم حکومت چې راغلی وو، د دې مناسباتو مو سره ښه وو، دومره افغانانو ته په بده سترګه نه کتل. ولې متاسفانه ورځ تر ورځې خرابېدو شو، یعنی کور په کور تلاشیګانې شروع شوې، همداسې ځوانانو یا د افغانانو ځورول شروع شول. یعنی یو شپږ میاشتې ښه وو، پس د هغې ډېر په مشکلاتو په ستونزو باندې. اوس هم ټول افغانان چې دلته زندگی کوي یا زه خپله شخصا چې زه دلته یم، یعنی بېخي راته پاکستان داسې خسته کن شوی دی، ډېر زیات خسته دی. هغه سابقه پاکستان نه دی چې موږ به ویل اول چې راغلي وو. اوس یعنی مختلفې قضیې د افغانانو په نوم باندې راپاسهي دي او مختلف مشکلات موږ ته پیدا کوي. همداسې لکه مخکې مې چې اشاره وکړه، د اقتصاد نشتوال یا کوم مصارف ډېر زیات. هغه وخت کې چې موږ راغلي وو، موږ به $100 ماتول، یعنی 14,000 کلدارې به کېدلې. اوس تقریبا 15,000 ته رسېدلې دي، یعنی قیمتي خپل په اوج کې رسېدلې ده. همداسې ګاز، بار، تیل، د کور کرایه، ټول داسې قیمت شوي دي. نو دا د سختو مشکلاتو نه تنها زه ټول افغانان متاسفانه لاس او گریوان دي.
بله، تاسو له اقتصادي مشکلات نه دا ونه وکړل، مصارف څه ډول پوره کوي، هلته کار کوي، ځان سره مو پیسې وړي وي، کوم څو کومک د سره کوي، ورځنۍ ژوند سره رقم مخ کې بیایي؟ هیڅ
کومک نه کوي. یو تر افغانان چې دلته ژوند کوي، هغه بعضی فامیلونه نه امریکایي یا اروپا کې دا ځای کې چې دا غي سره نختي کومک کوي. متاسفانه اول ځخه له ما سره څوک کومک نه کوي، په دې چې زموږ ډیر فامیلونه خواته نشته دي. کوم ګاډی مو یا موټر مو چې درلود په افغانستان دوه غم ګراو کړل، خپل مشکلات مو تر اوسه پورې دلته پیوشل. او بیا پس دا غي نه بعضې داسې نهادونه وو چې خبرنګاران ته کومک وو، هغه هم متاسفانه بند شو. نور داسې کوم عواید نشته چې مثلا لکه یونیسیار دی هم داسې نخي برسې د مهاجرینو سره نه کوي. ولې انتظار باسو چې زموږ دا کارونه پروسس شي او
افغانستان ژوند ته مو څه کول، څه رقم مو خپل روزګار چلاو کله چې په افغانستان کې وای؟
افغانستان کې خو موږ په میډیا کې کار کوو، یعنی محلي رسنۍ مو مخکې وړلې، راډیوګانې په افغانستان شمال کې، همداسې په کابل کې هم موږ یو لوکل اسټیشن درلود چې هلته مو کارونه مخکې وړل. متاسفانه کله چې د نوي کسان یا نوی حکومت افغانستان کې راغی، هغه کوم دونران چې د بهر نه راتلل دلته رسنیزې پروژې تطبیقولې، متاسفانه هغه ټول لاړل، رسنۍ همداسې پاتې شوې. هغه کوم مسیجونه چې د راډیوګانو نشرېدل د هغه له طریق د موږ خپل مصارف او اصول زندگی مخکې وړل. متاسفانه اوس هیڅ هم نشته، صرف مغه رسنۍ نوم پاتې دی. او ډېرې رسنۍ په افغانستان کې د لاسه ورکړې دي، نه تنها د امنیتي ستونزو د لاسه، بلکې د اقتصادي لحاظه موږ بیا سلنه زیات هم رسنۍ په افغانستان کې لاسه ورکړې.
کله چې تاسو خپل وظیفه له لاسه ورکړه په افغانستان کې، یوازې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوې چې وطن پرېږدي که نور مشکلات هم وو؟
متاسفانه نور مشکلات هم وو. تاسو ته معلوم دي چې رسنۍ ته خو تاسو بعضې مشکلات هم دي، یعنی کسان چې د جمهوریت په وخت کې وو چې موږ کار کوو، خپل مخالفین درلودل، نه تنها طالبان، خپله د محلي زورمندانو هم خپل رسنیو ته خنډ و. متاسفانه چې هغه د پامیانه شکل تاسو ته ووایم، د شیطانۍ په رقم باندې، یعنی رسنیو مسؤلین، د رسنیو خبرنګاران، هغه نخبګان زموږ ګیر کې ورکول کېدل. متاسفانه چې تاسو ته اوس هم معلوم دی چې موږ ډېر خبرنګاران هم د اوس افغانستان په زندانونو کې لرو. نو دا موږ یو ډیپریشن و. دوم لاول دا و چې جنکۍ وي زموږ په کورو کې، هغې هم دغه اندېښنه ښودله چې زموږ به د تعلیم څنګه شي.
که تاسو د یو ځوان په صفت راته وایي، کله چې یو څوک مهاجر کېږي، هغه هم بیا ګاونډي ملک ته ورځي، بیا دا ډول چلند ورسره کېږي، لکه تاسو چې مخکې په خبرو کې ویل، دا له انساني اړخه، له بشري اړخه څنګه ارزوئ؟
جهان ته چې کوم مهاجر سفر کوي، ځي، باید هغه خپل د حق حقوق، هغه بشري حقوقونه، هغه برخوردار اوسي. متاسفانه دا خو زموږ همسایګان دي، باید د دې غېږه ډېره نوی موږ ته خلاص وای. خو متاسفانه هغه مشکلات چې دی د نوي حکومت سره دا خواته لري، هغه په فشارونو په موږ باندې راوړي، په هغه سابقه مهاجرینو باندې راوړي. حکومتي ستونزې دي، نه باید پاکستان خلک او د افغانستان خلک په منځ کې دی یو دښمني واچوي. په حکومتونو خپل په منځ کې چې هر څه لري دي، یعنی عام خلک دي په منځ کې نه اچوي، دا ځای نه راغلي، مجبوره شوي پاکستان ته، ویجې دې ورته تمدید کړي، ودې نه ځوروي.
بله، که په اخر کې د تاسو پیغام ځوانانو ته ولرو چې کله دوی له یو ځای نه بي ځای کېږي، هغه هر ملک ویالته جي، څه رقم له ځوان سره سازش وکړي تر څو کومې ستونزې چې مخته راځي دوی ورته تسلیم نسي او بریالي مخکې لاړ سي؟
ټوله دنیا یو ده، اسمان یو دی. تاسو داسې فکر مه کوئ تاسو ته بې ناست دی، کار وکړئ. چې هر مسله لري، هماغه مسله کې بېرته ځان واچوئ، کار وکړئ. که کوم هېواد پیسې کرنسي ډېره ټیټه وي، هلته کار وکړئ، خپله زندگی مخکې ویسئ. که جیګه وي، هلته کار وکړئ. یعنې هېڅکله بېکاره مه کینئ. په سره د دې چې تاسو تحصیل کوئ، خپل تحصیلات مخکې کوئ، تاسو خپله روزمره زندگی مخکې ویسئ. ډېر خبرنګار ران ځوانان چې دلته ګورم، ډېر همداسې ډیپریشن مرض باندې اخته شوي دي. متاسفانه دا رواني مشکلات ډېر زیات دي. خو هغې ته همیشه ما دا ویلي دي چې تاسو ډېر فکر مه کوئ، سوچ مه کوئ. که په افغانستان کې وي، دا زندگی به تېرېدله. که په هر ځای کې اوسئ، نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې آینده د اولادونو، د کورنۍ زندگی به څنګه کېږي. نو که ډېر تاسو بیا فشار راځي، نو تاسو بهر ته وځئ، بارکو باندې وګرځئ. خو متاسفانه هغې لږ ډارې د پولیس د دې ګرفتاریانو نه، مشکلاتو نه، دا خپل یو ډیپریشن دی. نو بیا مې د دې ته پیغام همدا دی چې تاسو ډیر فکر مه کوئ، په ډیر فکر مه کوئ چې آینده به څنګه شي. بس نو الله مهربان دی، انشاءالله چې آینده به ښه وي. نو تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې فزیکي کارونه سره وکړئ، لکه سپورت، لکه منډه او همداسې بار بخش کې تاسو کولی شي د جسمانی حرکت وکړئ، تر څو د ستاسو ډیپریشن او کومه رواني ستونزې چې دي حل شي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو.
به د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې است علمو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادي راډیو اورئ. په پایل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بیبي هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شو چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې مجادله د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام وکلن وو او بی بی سارا ونسوي کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپل بیرته فلسطین ته راغلی چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړی و چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپل به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبنوي او یو وچه سیمه وه، هیڅ حالت ژوند نسوی کولای. اسماعیل علیه السلام هلته تږی شو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډې ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله، نو د اسماعیل علیه السلام بغل ته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا شوې وه. د چینی اوبه چې بیدلې، نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر را ګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک د خوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله له خوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروتو چې ولی علا پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم شي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. پرشتیا هم چې دا یو لوی ازموینه و ده ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني وکړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه په شی میټینګ وتړه او کله چې د زپرمځکه وغځولم او پری دې سلام نو مخ می د ځمکې پر مخ واړوه یا هم د ځمکې پر لور مخ واړوه ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به پرمان به تر سره نکړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي، هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه یې وغځوي او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیه په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی یعنی د کفن په شان اغوندي او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غنی او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان مال او اولاد څخه تیر شي د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي او کچیر ځان د انفاق او قربانی څخه وساتي بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای لدی آزمښته بریالي ووتل.
درس سات لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واسق بالله ویلې چې په 212 کې د دغه حکمرانۍ دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وو هغه خوش کړل شول. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قاتل سره سم د بن عباس د زوال لومړی نشې نشانې څرګنده شولې. د متوکل څخه وروسته وویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي، بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وشو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې، پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلورم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د هغو پر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شراغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکوي ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي، د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک د اجارې سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه 40 کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1240 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له پاچاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وې. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو. خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ یې چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1293 زیږدیز کال کې چې د 1291 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته سو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ سو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پته علی شاه هم د شاه زمان دوړونو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالی او پوځي مرستو یې شاهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څنا څه مقامت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکال پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د سارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکیمت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
خپوهیگی چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهکی زمرهم جلال آبادیم یارت چه پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعی روزونو زکا سبتا تیاد یما تا دا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مال لمنم ورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا خفنش خارو توزا اصل کی ام زوزا اصل کی ام زوزا اصل کی ام زوزا اصل کی ام زوزا کاو باوزا اصل کی امزا.